د ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر درو بچو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورټ د بشپړېدو په حال کې دی او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ته به واستول شي. ویل شوی دی چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به وروسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرلیک دادی چې په بغداد کې نن په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل سول او په چیلي کې 8.3 ریشتر زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه قسیم سولمن وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی له هغو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپلمنځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. ده هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي لاغو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. دغه راز هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې دی او ملګري یې له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولي چې غوښتل یې پر دولتي کارکوونکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان له مخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دي خبره سوي. د یو بل خبر له مخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسي بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالله کریمي په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پنشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسي.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړه هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکي پلاوي په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لېږل سوی و. ښاغلي کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نه و ساتل سوي او په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لرزولی او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل له لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او یو تن بېدرکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتا ګیو کې ودانې لړزولي او خلک واټونو ته راوتلي دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر وباله چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه یې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دوه ځانوژونکو حملو لشتر لږه څوارلس تنه وژلي دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګري سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه اته ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې یو ویشت تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چاو کې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطنه دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلو او بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو دوستانو ورسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. دغه وزارت ځینې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د مسلې جزئیات به وروسته واورئ. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه لوی غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویلي دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوی دی او په دې اړه یو رپورټ به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډېر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورئ.
د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر ډېره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه دغه شان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په 15 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوې او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد شته. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داسې حال کې چې اصلاً هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې او دوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته دی، داسې فساد و تباهي دی او زما په نظر حکومت غواړي یو هغې سره اراده شته دی چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه گی تر وزارت معرف پوره.
دا په داس حل که دا چه لدی ولانده دا پوهنه پوخانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره پو خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا پوخ که دا طول و مصرف شوی و پیسو حساب وار کردی. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د څړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته وروپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبرپاڼه خپره کړه او په دغه خبرپاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول سوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلي پاتې سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یوه داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلي پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای ډی لخوا خپر شوي ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمېر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ سوی، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارفو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمېرو کې مبالغه سوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم موجود لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې د دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسې څه نظر لرئ؟ تاسې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسې خپله ښوونکي یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریکه کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسې کولای سي چې په ډېر اسانۍ خپل پیغام راوستوي. موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفون لرئ، پاته سواتلس شمیره باندې پیغام راوستوي او موږ درته خبرو. په یاد ولرئ، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینې داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له ښاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې د دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي، او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان لخوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان لخوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسایل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړی شي دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي، او د دې ترڅنګ دوی به د پنځم اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي. او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولی سي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیل سي. دغه کار به څه ډول پیلېږي او په کومه سیمه کې کار پیلېږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به ورباندې بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی هغه اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، د اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیل لیګ څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګوره، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ سي، او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي، او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول اورېدلی سئ د ازادي راډیو. که تاسو انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو دا شیبه پاکه صافه پر انټرنټ ډېر اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي راډیو یو تکړه خبریال جان اقا الکوزی په حق ورسېد. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1386 هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینري پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کوو. د افغان کډوالو سره یې ډېرې مرستې کړې وې او له 1981 هجري لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د یې څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېد او دا چې تاسو دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د شغلی مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ستاسو ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په یوه ځانګړې غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې وه، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سرک د ده په نوم کړي تر څو د ده د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان په دې اړه له پکتیا رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو د وفات شوي خبریال جان اقا الکوزی پاتیه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندوله تر څنګ یې د پاتیه مراسم تر سره کړل.
د پاتیه مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
د پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جان اقا الکوزی د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یاد ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
د پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو او ژورنالیستانو د پاتیه مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جان اقا الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شپه مشفق ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جان اقا الکوزی په نوم باندې یو وخت په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جان اقا الکوزی د پاتیه مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جان اقا الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جان اقا الکوزی د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاته دي. د ازادي راډیو زیات اورېدونکي اوس هم د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې د خواخوږۍ پیغامونه یې راستولی دي چې زه به یوازې نومونه واخلم. اورېدونکی محمدي له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان له شکردرې څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستولی دي. خواخوږي څرګنده کړې ده، مننه کوم.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
د ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري آشنا راډیو له 2 بجو وروسته خبرونه کوي د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تر 2 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کور کړی او د سپورت پروګرامونه لرو اوس یو نړیواله مسله راخلو د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستنول د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي نږدې 4900 تنه خلک بوژل سوي دي او 15000 نور ټپیان دي له یمن څخه ګڼ شمیر خلک به کور سوي دي د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران په څومره راهیسی په تیښته کې وو د یمن صدر اعظم عدن ته رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي احمد شبر په دې اړه رپورټ باندې کوي
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی ښار عدن ته ستون شو او ژمنه یې وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي اغیانو عدن ونیو د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یوه ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده له ده سره د کورنیو چارو مخابراتو پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو د دوی له رسېدو سره سم وسلوالو چې باور کې چې لال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې یوې کلیسا ته اور واچوه په دې پیښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې حوثي اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته وو او خلک یې بې وسله وو خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له ننګرهار لیکي د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی په دې ریاست کې د یو شوونکي بس په 10,000 افغانۍ باندې پلورل کیږي د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي د نوم علي محمد دی د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالیو کې تر اوسه یو شونځای هم نستاو د 4 کلونو را په دې خوایې پیسې شخصي جیبونو ته ځي یو بل اوریدونکو ل پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچېسته نه قلمونه سده شوونکو د زده کوونکو لپاره او نه هم میزونه او چوکۍ سته شوونځي خالي دي اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي او محمد ابراهیم د هلمند څخه د هلمند په معرف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسی کولای زه یې عیني شاهد یم ما په 1993 کال کې د ناوې د یوې
د خرابي د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ شوم او په هند کې بورسونه راغلل او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معرف مدیر ته عرض وکړ خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي، او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې یوې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 سب شوی جنوبي امریکا لړزولې. دې زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشتلجه څوار لستنه و وشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو ورځپاڼو پر خبریالانو د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلن مخاوني بول شي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلن د بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتلې د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له اسدی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سم پاملرنه نه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوی وو. د غور ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی، خو ښاغلی امیر وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالدارۍ ریاست ته د قناعت وړ نه دي. امیر وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری، خو له دوه کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظره لوېدلی، نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 35 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کالدارې 920 افغانۍ او زر پاکستانۍ کالدارې بیا 614 افغانۍ بدلېږي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معارف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل له لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپله د پوهنې ریاست یوه ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې درې واري نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شایسته خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستانه لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګرځندای شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دا وای چې په دغه هیات کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پاتې ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمېر خلک دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تاړ شوي دي. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلی دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلی دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتک اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تېرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي، خو وایي اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حقه محروم نه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونزو او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخوا د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیسته چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړي یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنز له یو کال رئیس لانجی پیدا شوی دي، زه چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواره
مشکلات داشتیم. خوشبختانه وخت کې
اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې، خو ورسره هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه مونږ سرپرستین کړی او کوم ستونزې نه و او موږ خپل سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوي رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست، نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د خغلی نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوي ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخوا د المپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ د المپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هموغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. کغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو المپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو ته.
رادیو راډیو ټول اوریدونکو ته د پروفیشنل لوبي چې کالیکوټ کې وي د یو ستر سازمان په نوم ایس ایف سی سازمان چې پروفیشنل سیالي وي تقریبا د یو لوی سټیډیوم کې ولې زما خپله لوبه مرکزي لوبه ولا چې ټول مسابقې زما په لوبه چرخېدلې نو زمونږ ترمنځ یو کاپ ایښی و چې دا کاپ یعنې د سویلی شم چې د افغانستان د هندوستان ترمنځ نو خوشبختانه ما خپل سیال ته په دې سانوولو کې ماته ورکړل او دا کاپ مې ډیزاین کړو.
اوس څه مصروفیت لرې په هند کې؟ آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ بیرته قرار زه کابل ته لاړ شم او یو دول ته ورشم نو خوشبختانه دا مسابقې ما انټرنیټي لایف لور دی لایف هم ولې په دوبۍ کې یو بل معتبر سازمان د هغوی د ما مسابقې وکتلې د هغوی مونه درخواست وکړې چې ته زمونږ سازمان ته راشه او ته باید زمونږ سازمان سره مونږ سره قرارداد وکړې یعنې د یو کال لپاره یعنې درې څلور سالۍ لپاره ته زمونږ سازمان کې لوبې وکړې. زه منتظر د هغوی م نو اوس دوبۍ ته فرواز کوم د نوي مسابقو لپاره زه دوبۍ ته ځم هلته هغوی سره قرارداد کوم نو راتلونکې مسابقې هغوی به راته ټاکي په کوم ځای کې او څه وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک، دغه لوبه مو چې وکړله دا مو په څه امتیاز باندې وګټله؟ یعنې کوم تکنیک مو وکاروه او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
دا مې تقریبا شپاړسمه لوبه وله او د پروفیشنل حرفې لوبه مې تقریبا دا شپږمه لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپاړسمه لوبه راځي. دا لوبه یعنې واقعت پنځه ویشت دقو نه دا لوبه یعنې باید پنځه ویشت دقیقې ما مبارزه کړې مونږ ته ټایم راکړی و نو د پنځه ویشت دقو نه مخکې ما په دې سانو کې دا وګټله ځکه مونږ فری فایټ یا ایم ایم ای کوو یعنې کې تاسو ته معلومات وي دا یعنې آزاده لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل یعنې په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل.
دا راته ووایي چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزی که څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه؟
زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړه خو یو ستر کلب مخ ته وړم تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزم د ځوانانو په خدمت کې مې یم او ډېر دې نه هم لذت وړم خوشحالېږم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم څه چې مې یاد یې نور هغه له نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریکوم.
قدر من اوریدون کو پام دې سره رسیدو د پروګرام رسته شی بوته تر بلې مزه سفیو لاستان اگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. هغه لنډۍ ده چې یو کال به نوره درته کینم زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغې دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پرې رانوځي تر کومه به مور هغه خالي ځای ته اوښکې تویوي په کوم به یې چې مسافر زوی ناست و او تر کومه به پشته پلار کې یو بې پلاره ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ څه تیریږي؟
اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي زه په زاریو کې ګرځم یعنې دغه مسافري د مېړه زه درته وایم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي.
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نوره کورنۍ بې سرپرسته پریښي وي. موږ د کور کلي نننۍ خپرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي.
چپ
قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان په هکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
سیلوټ کله د وي په کور کې دی وخوري او که نه وي مسافر کیږي دنه. اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنی دغه مسافري د میله زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره سي لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم سي. تا نه غریبي د څوک نه هغه کېږي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي نیمایي اولاد ته رالېږي، نیمایي باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمې زه تاته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، اول دې نه کا چې به یې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا پماش مهربانا دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا. راز راز
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوې ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د مونږ باندې اچوي. د مونږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنه ولاړ شي، د دې مخالف یو. د میړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم، د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مورال په څه شکل یې پلار پر موندی اخلي. مګر مونږ پلار په کور کې نه یو، اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکوي؟ یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ پرې ورځي، هغه خفګان یعنی اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد بیا مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. تفله د دې دورې نه همدا کې ډوډۍ دي په کور کې دي، یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانی دې ولیده بېغیرته او خپل فامیل خوشې که لاړ لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سختۍ خوارۍ حیرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا دا چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور څه شی کوئ؟ دغو نه کوئ چې تر شپږو ته اووه کاله اداره کا پس لغه اداره له موره خلاصېږي. مور به چېرې ته پسې کوڅې او دوکانونه او بازارونه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه و چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري، خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هېواد کې هم کار پیدا کېږي خو که یې څوک وکړي.
خپل وطن کې هم کار شته، غریبی شته، کانور څنې بولونی پزی شته، دکانداری شته، جویکانی شته، هر شای شته، موټرشوی شته، ولی نشته. چې تو غیرت ولری، چې غیرت ولری دغه دی بیګوز سبا ز قخلار نګو خلق پیدا کوي شو. ولی ز سیاسر اندل تا کار کوم پیدا کوم نور نه نش کوله کوي شي، ولی نش کوي زرو نه پر مولی دلی چې بیرته راغلی مو خپل ابرویم لاس ور کړی ده. کو کار نشته، ز چی شای در توکم، هیڅ شای نشته. خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جګر خریم فامیل کی
خفا خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو ی دادایم هر یو یا چی خستا دی بی جانا نا چی تیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیله چې د خور میړه له 12 کلونو را په دی خوا په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي، خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پاکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي، سو مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي. زی سره بیا به تر روزی شپه کاله بود و کاله بود. دلته دی یو کار غریبی دی و کی خلاص ماغه یو مری دوده یا قلال خپل اولاد او خزی ته دی ورکی. سو و غوړی کار وکي دا مارکیټ ته دی لاس یو کراچی دی و په غریبی کې شرم نه ننګ ورځي سمون څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ وخلو مونږ لار سو مارکیټ کې کار وکړو. اما آلتا چیزی بی آلتا تشنابون دوی منزی کورو که دوی کار کوی رنگ مولی دوی کوی اما دلتا یو خو وظیفه هم لری سرا سال آلتا زورنده دوده دی راز است منگوست
لوگو نارینه و به هم باورو چه به هر ملک تا ده مسافره اینیت کوی نه ویشت کلان جاوید چه دو ماشمان لری سودی ترواندی هغه په هیواد که نامنی او بیکاری ده دی کار لامل بولی
یوازنه ایلت داده چه کار روزگار روزون زندگی پا افغانستان که نامنی واجه هم ده که کراچیوانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار انتحاروشی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لده انتحار انفجار دونش غوری فامیل خون دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخبل فامیل ده پاره کن بندو بس ده پاره زو یوازی دا نه چه زمان چوندی و سال زمان فامیل پا دار و ویره کیوی حتما دو تا با میوسط پیدا کول ده پاره زو دا ایلا بلارو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کار کو دار زوم دارو چون سی مسایه ده نده دا وقت نشکای چه پل وطن که کار
نو دیتا چه بنظر کلا چه سودی تا لار سی دوم رسبه پیدا که چه خپل کورنه مغواره یا یو سدوی تا راو لگی؟
سعودی که نو تروس خو چطه ده مسلمانی خلق ده افغانستان مسلمان خلق کلتا جوان که یقم انشالله مسلمانان ده اتمن من قبل دهی چه منگزو خپل چون زندگی جوڑه ولده پارا که بیام ده منگ لواسی وشی اتمن خپل فامیل غاردو که هلتا مسایه دهی ده زمینه
او کلواس همونی چی پریده؟
نو کلواسی نیش پاک نسی باد بورتر ازون
غیر لغا بالتا کار کوی
نو مجبور که کارو کن بیل کارم کی
زین نارینه چه به هر تا دکار او مزدوری لپاره زی، حال تا بیخپل کور او بچی هیرشی، ده نوی جون پا فکر کشی، ده خبره ده غوربند و سیدون که فرید کوی.
زمان پسیما که یوکا سواده یو که ده باده پایل ایدو مشمان و مسافره تلاره، پی ایران که مسافر ده، ده سه بیستر ناشت پری خودل، او اغال تا یواده کرده ده پی ایران که، او سال تا کور جوان زندگی لری، ده سه منده که چه ده ده تلاق پاکی یا زواب برکی، کلا چه یوکا سه زوان مسافره گی، اغال هست دول اسکار مسافره گی، بلا نوی کوران تشکیل کرده ده، باده کرده ده.
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډ وي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شپې په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه که مرسو او تروسه یو هم نچاولی سی و بوتا ولی دو مرغان و خور یا هر شا ایسی پتوانه لگیرم آقا میرمن خبر را ولاری گا و داغا کشنیا ماشمان سال نه میاسو لفارا یا دی یو کال لفارا پینزو سا غنم و یا سلیو که دا غنم و دیل بل چسر مزروی او فدیه دول بین خبر جوان مخته بیاد
ها ناری نا چه پراتا ده میرمن الخواخی نه اگدی مسافری کبی لدینی پلاوه هم دی دوی کار سم ندهی نور معلومات دینی عالم احسان الحق انی فیره کبی
که چیر تا میرمن الیو چا سر موافقی وی او میرمن زن ساتلی شی او خواندانو تا اجازه ورکلی چه غی کال و دو مسافری وکینو داده دی دوارو موضوع ده خو که میرمن پی رضایت و نلری او خوان دغه سی اوګدی مسافرای کوي نو د سلورو میاشتونه اخوه قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافری وکي علت د دې خبرې دا ده هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاوند ترې لرې وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې و او هغه شعر او یا ټپه ویل د خپل خوند په جدایي باندې نو عمر رضی الله عنه د حالات واورید او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمن راوغختله پښتنه تر وکړه چې یو واده شوې زنانه چې خوند نه وینو څومره وخت صبر کول شي د خوند په غیاب کې هغه ورته ویل چې یو ورځ خو بالاخره عمر رضی الله عنه دا پښتنه تر کوله چې که ډېر مشکلات و مجبوریتونه وي خو هفته شوه او میاشت بالاخره څلور میاشت چې څلور میاشتې خبره ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه و اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دي وي خو د کورنۍ په څنګ کې دي وي
آزادی رادیو
واړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما بها واړو لاسو ما بها واړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما بها پور لمکشش وطن میٹھو لچان ہاتھ در پیش منگول مستا پور لمکشش وطن میٹھو لچان ہاتھ در پیش ہو تابع دلاس لاست امر وکیل کشتن مابوها آفت وارو لاس مابوها تابیاد لاست امر وکیل کشتن مابوها آفت وارو لاس مابوها